السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه سفی الله ستان ایگزام او د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د غبرګولی 13 د 2023 کال د جون 8 پیل خبرونه کوو. د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه خبر کړی ویلي، په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی. دغه وزارت هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شو دولتي ځمکو جوړ شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي. اخوا تمدن تلویزیون د یو بیړنی خبر په خبرولو سره پرون ماسپخین اعلان کړی چې د طالبانو د عدلی وزارت یو پلاوی د دغه تلویزیون د دفتر ته د دې رسنۍ د بندولو لپاره ورغلی و. افغانستان د خبر اعلانو مرکز تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي، د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند د پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تأسیس شوی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتو کې د سختو بارانو او احتمالي سیلونو خبر ورکړی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي، د جوزا په 13 او 19 یعنی نن او سبا په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کیږي. د دې ادارې له اټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1600 ملي مترو پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، اغیزمنو ته د ضروري مرستو د رسولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. د افغانستان په وروستیو سیلو کې لږ تر لږه 3.5 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا 1,300 کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. بریتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان و له ډوبېدو وژغورل. دا کسان ورسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ساحل ساتونکو تایید کړی چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پناه غوښتونکي وژغوري. اخوا بلغاریایي رسنۍ ویلي د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولي. د بی ټی ایر راپور له مخې ټاکل شوي دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزو ته انتقال شي. اسرائیلو د پنجشنبه په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ وویل د دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سختدریځې ډلې کور و. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناه ځای باندې د اسرائیلو پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د لوبو مینوالو ته هم دا چې د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالتونو لوبډلې پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو 1.95 منډو هدف ټاکلی و. امریکا په شلو ورو کې د دریو لوبغاړو او په سوځېدو سره 1.95 منډې وکړې او په دې ترتیب لوبه مساوي شو چې سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا د 19 منډو تارګیټ یا هدف ورکړ خو پاکستان پوره نه کړای شو. امریکا داسې وخت پاکستان ته ماته ورکوي چې پاکستان تیر کلو کې د کرکټ د نړیوالو شلوریزو سیالیو یو وار اتلولي خپله کړې او څو وارې په نیمه پای لوبو کې حضور درلود. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شنبه په سهار وختي په سی ګروپ کې د نیوزیلند له پیاوړي ټیم سره مخ شي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو پیلېږي. د فوټبال نړیوال دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ملي ټیمونو خپل لوبه بیګا 0-0 په وړاندې مساوي کړه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیا تلولیدو سیالیو ته د وتلو لپاره دا هڅې کوي. دغه سیالي د 2018 کال د آسیایي ملتونو مقدماتي او همدارنګه د 2018 کال په بخښنه سره د 2018 کال نړیوال جام او همدارنګه د 2018 کال آسیایي جام اتلولو سیالیو ته د وتلو مقدماتي لوبه وه چې د شاهزاده عبدالله په سټډیوم کې په عربستان کې وشوه. افغانستان په خپله ډله کې 15 نمرې لري او بل لوبه له کویت سره ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې سبا په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې غونډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی د دې غونډې په اړه وایي:
مخکې د دوحې د درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسی یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې لپاره تنظیم کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه وروسته خپاره کړل. هغې ډلې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په سهار وختي له نیوزیلند سره مخ کیږي. خو په نړۍ کې مهم دا چې امریکا او یو شمېر نورو هیوادو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. له پکتیا به هم تاسو ته یو ریپورټ ولرو چې هلته لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي.
موږ په لس کیلومتري کې کنکلي الکان ماشومان تلل سارا ته او بوشکې به پلاس کې یا به پریړیو کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دغه مشکل حل شو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته تمه ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سه‌شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. په همدې حال کې د روسیې د امنیت شورا منشي د افغانستان له خاورې د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي په دغه والو کمپونه په بخښنه سره د روسیې د امنیت شورا منشي د افغانستان لپاره د افغانستان له خاورې د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه والو کمپونه جوړ شوي او له عراق او هیواد کې د سختدریزو وسلو سوریې څخه افغانستان ته تراګر لیږدول کیږي. په داسې حال کې چې ایران د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د رواني میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایز همکاري او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام بي. موسوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 1 او د جولای په لومړۍ نیټه جوړی شي. ملګر ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بللنه ورکړه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استاسي توماس نیکلسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاورو وروسته خپل دریځ اعلان کړی. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهان نصر الله ستانک زایوي
د تهران ناشته چې د مسکاو د فرمات سلسله ده. ذکر کوم چې مخکې د دوه درېم ناشته نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسي یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي په تېره بیا ایران او روسیه چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریځ غوره کړي او له بلې خوا نه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبانو نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمټ په نوم د سیمه ایز تماس ډلې تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیا لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شوی ګو په قزاقستان کې د ډلېز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل تر هغه له سوریه او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وي او ویلي وو چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سن پیټرزبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وايي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیزونه رعایت کړي. خغلی میلر چې وړ مورز نا وخت یو خبری غونډه ته خبري کولې متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر په اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سې شمې پر ورځ وخت د طالبانو لپاره رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر کې متحده عربی اماراتو ته تللی او هلته د غیواد له رئیس یا د دولت له رئیس ولسمشر شیخ زاید شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره خبري کړی دي. جزئیات په دغه رپورت کې
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر د سفر په خبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 مناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانې ونې د سې شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړې. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات و چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوې. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیې وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال یې طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمی مجازات د بشری حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللی او په افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخي او دوامدار کارونې په اړه اندېښنه ښولې. دغه دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره د هر ډول جسمی مجازاتو مخه ونیسي. دا خبرګون وروسته له هغه شوه چې دغه اونۍ په سه شنبې ورځ په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت د سلګونو کسانو په حضور کې تر شپېتو زیات نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمو په تور په درو ووهل. تر هغه مخکې هم په فراه، نیمروز، بامیان او پکتیکا کې یو شمېر خلک په درو باندې وهلي او په ځینو تنفیزي دورو حبسونو محبوس کړي دي، محکوم کړي دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلمی کې چې د چاشمبې په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو له مخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په ماسر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د خبرګونونو وروسته له هغه څرګندېږي چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول له ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شوي نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وای چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاص که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی کنه تابند په اوسنی شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
تابند د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر می داشته باشه.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په سرپل ولایت کې د 40 نارینه او 45 ښځو د تازيري جزاده تطبیق په حق لویل دي چې دوی په خبره د غلا، لواتد او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوې دي. په دې وروسته کې یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د ښځو او نارینه و د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانید چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. ولس هیوادونو پر اسرائیل او حماس غ کړی چې د اوربند او د برمتو د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیارې وخی. تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا ولسمشر او د 1400 نورو هیوادونو مشانو چې اتباعه د حماس ډلې له لوري یرغمل دي په یو ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له وی هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کولمبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتبای د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کانادا او بریتانیا لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین مانی د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشانو په یو ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربند او د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خپور شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوي چې ورته ګام واخلي. د ولسي وادونو د مشانو بیان زیاتوي دوی د اسرائیل او حماس له مشانو غواړي چې یوې موافقې ته د رسیدو او د اوربند رامنځته کېدو لپاره هر ډول لازم او نهایي جوړجاړي ته تیاری وشي. په خبر پاڼه کې د دې ناوړه جګړې د دواړو غاړو د برمته شویو کورنیو او نورو ملکي وګړو کړاو ته په اشاره ویل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو وخت راغلی او دا معامله د پیل یو اړینه نقطه ده. دغه بیان د غزې د جګړې په 244 ورځ خپور شو. د پنجشنبه په ورځ ځینو عربي رسنیو راپور ورکړ چې حماس له قطر څخه ترلاسه شوی پلان د امریکا د ولسمشر له اعلان شوي پلان سره په ټکر کې بولي، خو تر اوسه پورې د حماس مشرانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر جو بایدن د جون په لومړۍ نیټه د اوربند لپاره د اسرائیلو د پلان جزئیات اعلان کړل. وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې یاد پلان نور جزئیات لري چې د ښاغلي بایدن په خبرو کې نه دی یاد شوی. د بنیامین نتانیاهو جګ پولیسي سیاسي سلاکار او فیر فالک د جون په دوهمه سنډي ټایمز ورځپاڼې ته وویل اسرائیل په خوشحالۍ دغه پلان ته داخل شو او د خپلو یرغمل شویو د آزادولو په خاطر د دې ناوړه معاملې منلو ته چمتو دی. قطر چې له مصر او متحده ایالاتونو سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنز د غیر مستقیمو خبرو منځګړتوب کوي، په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې د حماس مشانو ته هغه طرح لیږلی چې د اسرائیل دریزونه منعکس کوي او جو بایدن هغه اعلان کړی ده. اوس ته ما ثواب ته انتظار باسي.
لا خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملګرو ملتو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته یو شمیر کورنۍ لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښوولې او ویلې دي د دوی پخوانی ویالې او کاریزونه وچوي او له دې مخکې اړول چې د څښاک اوبه راوړلو لپاره لرو ځایو ته لاړ شي. دوی له یونیسف غوښتي چې په دې ولسوالۍ کې له پاکو اوبو نورو بې برخو اوسیدونکو ته هم د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمه ییز شورا مشر محمد حکیم مشاد روډی ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاش کې یا به پریړې کې راوړلې نو الحمدلله دې موږ ته مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خوږې اوبه نه لري یا دې موږ لوی کاریز ته ځي او یا نورې ساحو ته ځي اوبه راوړي.
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل له دوی څخه تبې به پیدا کېدی مثلا ملاریا به و څه شی به دا شیان بزګت ډیر وو خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی و مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکو شکر الله وویل
د موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري لکه پاس که شاکیان دی که سارک ده دغه منطقي بيخي وبونه لري دغه سي يو اغه ساګان دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي وبدي ورته
د اوبو د نوي جوړ شوی شبکې تخنیکی کارکونکي وایي دوی په هر کور او حتی چردیوالي کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړنه دي چې اوبو په سي په هر تبلاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د لس متر مکعبه په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شردان جوړ کړی ده او سودر سیستم ورته جوړ شوی ده او باندې وبوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړې پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرای ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس وګریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه د هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درويشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیاتو کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي ته درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ شوی نه دی. بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای شوی دی او امارت چې برپای شوی دی موږ ته د تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مکراس تاسو ته موږ د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مساعده کوو. تر همدې دمو پورې موږ ته نه د اوبو زمينه مساعده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي. د تخصص خلک د کار زمينه نه د مساعده خلک د غربت سره مخ دي خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سي، بل د کار زمينه مساعد سي، او د غره کم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک ولسي کني په یادي ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مونږ وخت نه سم خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چای.
از دې ډو ټول کار کوم په تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از د زابل ولایت تشمزول وسوالی زخه خبره کوم. زموږ په وسوالی کې بیخي خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غسی د زنجیر بارډر د دالته ولاړه ده، او یو سلام خاده له وسوالی سره ولاړه ده. نور ټول وسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي، او خلک لري روزات ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ رغت وروه مقامات پر ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.